السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د خبري برخه کې به واورئ چې د تمې خلاف ناټو په خپل پرونی غونډه کې د افغانستان د ماموریت په اړه کومه پریکړه ونه کړه. وی ویل چې دوی حالات ارزوي او راتلونکي اونیو کې به د افغانستان په اړه یو پریکړه کوي، خو دا راپور وروسته راځي. په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانۍ مشر وایي طالبان په ښکارا ډول افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤول دي. افغان او روسی چارواکي راتلونکي اونۍ مسکو کې د افغانستان پر سولې خبرې کوي، او امریکایي چارواکي وایي دوی به نن له بېوزله هیوادونو سره د واکسیناسیون له پروګرام سره 4 میلیارد ډالر مرسته اعلان کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانۍ سندکام مشر وایي طالبان په ښکارا ډول افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل دي. جنرال کینټ مکینزي پرون د منځني ختیځ د سفر پر مهال وویل داعش هم په واضح ډول ځینې بریدونه کړي، خو په خبره یې د دغې ډلې بریدونه د طالبانو د بریدونو پرتله کمرنګه دي. مکینزي زیاته کړې چې داعش او طالبان په ګډه د هیواد په کچه د افغان ځواکونو پر ضد بریدونه او ځینو ښارونو کې هدفی وجنې کوي. مکنزی خبریالانو ته ویلي تاوتریخوالی امریکا او یا هم د ناټو ائتلاف ته نه دی متوجه، دا افغان امنیتي ځواکونو او خپل افغانانو ته پیښ شوی او په خبره یې په اصولو کې د طالبانو لخوا کیږي. له دې وړاندې په افغانستان کې هم د نړیوالو ځواکونو قمندان ویلي و چې طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی راوستلی. طالبان بیا وایي دوی تاوتریخوالی او لویو ښارونو کې بریدونه کم کړي او له امریکا سره د لاسلیک شوي هوکړې پر مادو یې عمل کړی دی. تمه ده چې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر راتلونکي اونۍ له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره په مسکو کې وګوري. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت ویاندې ماریا زخروه پرون پنځشنبه په انلاین خبري غونډه کې ویل چې دواړه وزیران به د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل او نورو دوه اړخیزو مسلو په اړه خبرې وکړي.
هغه څه چې تمه ده په دې کتنه کې خبرې پیوسي، دوه اړخیزې اړیکې او له هغې ډلې تجارتي راکړه ورکړه، د افغانستان د کړکیچ سوله ییز حل او د تروریزم او مخدره موادو پر ضد د قاچاق مسایل دي.
میرمن زخروه زیاته کړه چې ښاغلی اتمر به د فبروري له 24 څخه تر 28 نیټې پورې له مسکو څخه لیدنه وکړي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. مسکو په تیره میلادي میاشت کې د طالبانو د یو پلاوي کوربه و. له زیمبابوې سره د دوو ټیسټ لوبو لپاره د افغانستان ملي لوبډله اعلان شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک
په دغه لوبو کې ځوان لوبغاړو ته هم چانس ورکړل شوی دی او یو ښه لوبډله د سیالۍ لپاره ټاکل شوې. انشاءالله چې دغه لوبډله به وشي کولی چې د زیمبابوې پر وړاندې دوو ټیسټ لوبو کې د افغانستان لپاره ښه نتیجه ولري.
د کرکټ بورډ لخوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د افغانستان په کوربتوب له زیمبابوې سره دوه ټیسټ لوبې په پام کې ده چې پر روانه مارچ میاشت کې وشي، خو تر اوسه یې کره نیټې نه دي پټاګه شوې. امریکایي چارواکي وایي نن به د دغه هیواد ولسمشر جو بایدن په بېوزله هیوادونو کې د واکسیناسیون له پروګرام سره 4 میلیارد ډالر مرسته اعلان کړي. ټاکل شوی دغه ګام مرستو ته د نورو هیوادونو د هڅونې په هدف د جی وو یا وو صنعتي هیوادونو په غونډه کې پورته شي. د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي ویلي متحده ایالاتونه به سملاسي د کوواکس نړیوال پروګرام ته 2 میلیارد ډالر ورکړي او په خبره یې 2 میلیارد نور مرسته به د 2 کلونو په ترڅ کې ورکړل شي. کوواکس هڅه کوي چې په ټوله نړۍ کې په عادلانه ډول د واکسین ویش ته لاره هواره شي. کوواکس یو نړیواله پروژه ده چې په هر هیواد کې 40% زیانمنونکو کسانو ته د واکسین د برابرولو او ویش چارې مخته بیایي. د امریکا، جرمنی، فرانسې او بریتانیا د بهرنۍ چارو وزیرانو پر ایران غږ کړی چې د 2015 کال اټومي موافقې ته راستون شي. دوی له پرونۍ آنلاین غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې وویل دا 4 هیوادونه د ایران د دې خطرناک اقدام پر وړاندې چې خپلو اټومي بټیو ته یې د اټومي انرژۍ د څار د نړیوالې ادارې پر پلټنو محدودیت لګولی په یو خلو دي. په بیان کې له ایران څخه غوښتنه شوې چې د دې خطرناک اقدام پر عواقبو غور وکړي. د 2015 کال موافقه چې تهران د دې 4 لویدیزو قدرتونو او دغه راز روسیې او چین سره لاسلیک کړي له ایران څخه غواړي چې خپل اټومي پروګرام د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو د فسخ کولو په بدل کې محدود کړي. په مسکو کې د امریکا سفیر جان سولیوان د کرملین هغه سرګندونی رد کړي چې وایي د حکومت د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی مسمومیدل او د هغه له توقيف وروسته مظاهره د روسیې کورنۍ مسلې دي. ښاغلی سولیوان له مسکو څخه له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې متحده ایالات پر روسیا کې د نن د اختلافونو یا د اعتراضونو لپاره ولو سره لیوالتیا نه لري. نوموړي همدارس د روسي پر هغه اقدام چې د بهراني او اجنټانو په نوم د لانجمن قانون په وسیله رسنۍ او له هغه ډلې د آزاد اروپا ازادي رادیو په نخښه کوي انتقاد وکړ او ویل چې متحده ایالات به په دې برخه کې د یو مناسب جواب په اړه غور وکړي. او د امریکا د فضائي تحقیقاتو اداره ناسا وایي مریخ ته استول شوی فضائي بیړۍ په بریالیتوب سره د سری سیارې په یو لویه کنده ناسته ده. دا بیړۍ د ناسا لخوا په استول شوو بیړیو کې تر ټولو لویه او په پرمختللو وسایلو سمباله واسطه ده چې شپږ ټایرونه لري. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ یو 1290 نوي څپو خبرونه لري. لکه څنګه مو چې مخکې هم ویل د دغه پروګرام ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوی خلنده خبری برخه کې به ووري چې د ناتو عمومي منشي وایي له افغانستانه د پوځي ځواکونو د استل په برخه کې د ډیټل والي د دفاع د وزیرانو په غونډه کې کومه پریکړه ونه شوه. ینس سټولټنبرګ پرون د آنلاین غونډې په پای کې خبريالانو ته ویل چې د نړیوالو ځواکونو وتل د افغانستان د وضعیت په څرنګوالي پورې اړه لري. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپورټ.
د ناتو د دفاع د وزیرانو د پرونی آنلاین غونډې بحثونه تر ډیره د افغانستان پر وضعیت متمرکز وو، خو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په برخه کې هیڅ راس پریکړه ونه شوه. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون مازدیګر د دې غونډې له پای ته رسیدو وروسته خبریالانو ته ویل چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل د افغانستان له وضعیت سره تړلې موضوع ده.
د دفاع وزیرانو د افغانستان په اړه مفصل بحثونه وکړل. موږ له ډیرو ستونزو سره لاسو ګریوان یو او پریکړې ډیرې اسانه هم نه دي. په افغانستان کې د پوځي حضور د راتلونکي په اړه مو وروستۍ پریکړه ونه کړه، خو د مې د لومړۍ نیټې د مهلت له را رسیدو سره به د ناتو متحدان په راتلونکو اونیو کې خپلو سلام مشورو او همغږۍ ته دوام ورکړي. موږ به د غوث ملاتړ ماموریت ته ژمن پاتې شو. موږ به د افغانستان زړور امنیتي ځواکونه وروسو او تمویل به یې کړو.
د ناتو دفاع وزیرانو دا غونډه داسې مهال وکړه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره د امریکا او طالبانو د موافقې بیا کتنه کوي، څو معلومه کړي چې طالبانو د اوربند او له افغان حکومت سره د با مفهومه خبرو پر ژمنو عمل کړی کنه. د دې موافقې له مخې چې تیر کال همدا شپې ورځې په دوحه کې لاسلیک شوه، ټول نړیوال ځواکونه د مې تر لومړۍ نیټې پورې د طالبانو لخوا له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو او د نورو امنیتي ضمانتونو په بدل کې له افغانستانه وځي. د امریکا دفاع وزارت په دې وروستیو کې وویل چې طالبانو د دوحې د موافقې په اساس خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. د ناتو عمومي منشي هم په خپلو پرونیو څرګندونو کې بیا پر طالبانو غږ وکړ چې خپلې ژمنې عملي کړي.
د سولې خبرې په نازک حالت کې دي او هڅې چې مشتمه درلوده زیات پرمختګ پکې ونه شو. موږ د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله ډېر اندېښمن یو. نو طالبانو ته مو پیغام دادی چې تاوتریخوالی کم کړي، په ښه نیت مذاکرات وکړي او ډاډ ورکړي چې له تروریستي ډلو سره خپله ټوله همکاري بندوي.
طالبانو له دې مخکې ویلي وو چې له امریکا سره د موافقې پر اساس عمل کړی او له تروریستي ډلو سره اړیکې نه پالي. د دې موافقې یو بل غوښتنه بین الافغاني خبرو ته د طالبانو کېناستل وو. دا مذاکرات تیر کال د سپتمبر په 12مه نیټه په دوحه کې پیل شول او دوهمه مرحله یې د جنوري په لومړیو کې له درېونیزې وقفې وروسته پیل شوه، خو له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاوو ګرسره غونډه نه ده کړې. ناتو په افغانستان کې د پوځي ماموریت په دوام په 2014 کال کې د غوث ملاتړ د ماموریت مشري په غاړه واخیسته چې په ترڅ کې د ناتو شاوخوا 10,000 پوځیان افغان امنیتي دفاعي ځواکونه روزي، سلام مشورې ورکوي او ملاتړ کوي. امریکا له طالبانو سره د موافقې پر بنسټ په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر په 13 جنوري میاشت کې 2.5 ته راکم کړ.
و موردل چې ناټو ټلواله په افغانستان کې د ناامنیو په اړه اندېښمنه ده، ځکه یې پروند ځواکونو د وتلو او یا هم په افغانستان کې د پاتې کېدو په اړه د تمې خلاف کومه پریکړه ونه کړه. تر دې وړاندې اټکل دا و چې د ناټو دفاع وزیران به د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې چې پرون دغه غونډه پای ته ورسېده د افغانستان د پوځي ماموریت په اړه برخلیک ټاکونکې پریکړه کوي، خو داسې ښکاري چې ناټو په افغانستان کې د وضعیت په اړه اندېښمنه ده. پر ناټو سربیره ځینې نور لویدیز متحدین هم چې د افغانستان په چارو کې دخیل دي په افغانستان کې په تاوتریخوالي خواشینی دي. د امریکا د پوز د مرکزی قمندان سنتکام مشر تازه ویلي چې طالبان په ښکاره ډول افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل دي. جنرال کینټ مکینزی پرون د منځني ختیځ د سفر پر مهال ویلي چې داعش هم په واضح ډول ځینې بریدونه کړي، خو په خبره یې د دغې ډلې بریدونه د طالبانو د بریدونو پرتله کمرنګ دي. مکینزی زیاته کړې داعش او طالبان په ګډه د هیواد په کچه د افغان ځواکونو پر ضد بریدونه او ځینو ښاري سیمو کې هدفي وژنې کوي. مکینزی خبریالانو ته ویلي تاوتریخوالی امریکا او یا هم د ناټو ائتلاف ته نه دی متوجه، د افغان امنیتي ځواکونو او خپل افغانانو ته پیښ شوی او په خبره یې په اصولو کې د طالبانو لخوا کیږي. خو طالبان بیا وایي دوی تاوتریخوالی او لویو ښارونو کې بریدونه کم کړي او له امریکا سره د لاسلیک شوي هوکړې پر مادو یې عمل کړی دی. اوس هم راځو یو بل مطلب ته. لکه څنګه مو چې مخکې هم واوریدل، سیګار په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د غلطه لا هم د افغان ښځو وضعیت د اندېښنې وړ دی. دوی ویلي چې نړیواله ټولنه او امریکا باید د ښځو د حقونو په برخه کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په دې اړه پام وکړئ، دی راپور ده.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د څار ځانګړي ادارې یا سیګار مشر جان سپکو د بروکینګز په انسټیټیوټ کې ویغونډې سره د افغان میرمنو د راتلونکي په اړه خپلې موندنې شریکې کړې. هغه وایي افغانستان اوس هم په نړۍ کې د میرمنو لپاره یو له ستونزمنو هیوادونو څخه دی. بروکینګز د امریکا په واشنگټن ډی سي ایالت کې یو غیر انتفاعي انسټیټیوټ دی. دا انسټیټیوټ د سیمې او نړۍ په کچه د ټولنې د ستونزو په اړه کله ناکله څېړنې کوي. سیګار په دې راپور کې 15 میرمنو سره په 14 ولایتونو کې خبرې کړې او په ټولیز ډول دا نظر یې موندلې چې د افغان میرمنو اونجونو پر وړاندې پرتو ستونزو سره باید عادي چلند ونه شي. د سیګار موندنې ښیي چې امریکا یوازې د ښځو اونجونو د فعالیتونو د ملاتړ لپاره شاوخوا 180 میلیونه ډالر پانګونه کړې او 300 زیاتې خپرونې د جنسیت په اړه کړې. سیګار له امریکا غواړي چې خپلې مرستې د افغان میرمنو سره د شویو ژمنو پر بنسټ روانې وساتي. د ادارې دغه شان دا غوښتنه هم کړې چې د ښځو حضور باید د سولې په خبرو کې ښکاره او د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنې وساتل شي. په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون بیا د جګړې، فقر او بیکاری اصلي قربانیان میرمن یادوي. د دې کمیسون د ښځو د حقونو د پراختیا برخې عامره شفیقه سپیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې
دستاوردهای ده که زنها به او نایل آمده
زمان هیله داده چه ده سولی په خبرو که ده خز و فعالیتونو تا پام موشه په ده پروسه که ده خز و وندخ کاروی اساسی قانون که و منل شه او ده خز و ده تیر و دو لسیز و لسر آورنی و منل شه
به کار فعالیت بپردازن.
لابل خواد خز و چار وزارت وی پا ورستی و کلونه که ده خز و حضور ده طولنی پا طول و فعالیتونه که ده پام ور زیاد شوی. د دې وزارت وایاند رویا د ادرس ازادي راډیو ته ویل د ښځو حضور په ملکی خدماتو کې 9% زیات شوی.
تاونستم کیره با
25% په پارلمان کې میرمنې دي. د خپل د دې ښکاراندوی کوي چې موږ له یوې تورې تاریخي پاڼې څخه تیر اوس په خپل پخو ولاړ یو.
بعد از یک دور تاریخ دوباره به پا بیستیم.
لدې سره هم حال په تیر کال کې شاوخوا وزارت تاوتریخوالی پیخې د ښځو پر وړاندې ثبت شوې دي چې قتل وهل او ډبول ځان واشنه په زور ودول او یو شپې نور پکې شامل دی. خونې ته نه لاسرسی د ښځو بله هغه جدي ستونزه ده چې په تیرو 2 لسیزو کې هغه ډول چې تمه کېده نه ده حل شوې. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د 9.5 میلیونه زده کوونکو څخه 8.5 سلنه نجونې دي.
له دې سره د دغې خبرونې خبري مسایل رانغاړو. اوس هم په مکړی ازادۍ راډیوي مجلې ته چې کوربه یې احمد شیبر دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. په دې خبرونه کې مو استاد شاعر پیر محمد کاروان را چغولې چې وایي شعر یو مودلمه مرور شوی وو.
بیرته د غبخانه شاعر ما سره په خلاصه
په خوښ کې شمیر شاعرانو شعرونو ته شاکړې
تر په خوا اوس نصر ته ډیر پام شوی دی.
په ننګر هار کې پر نقل وسایتو ناشنا جملې هم لیکل شوی.
ما سره ټکر او ستامې ته چکر او
خوشم خورم دی بدمعاشي طرف ته کش کوي.
شکیلا ناس مورا شخبرې چې نشته درې لسیز ورسته سندرو ته بیا مخه کړي.
ډیر بدلون راغلی دی ځکه چې اوس نیو ټیکنالوژي راغلی ده.
نور مطالب هم لرو. د افغانستان د سور پوهانو ټولنې کیسو ته جایزه ورکړې دي. د اطلسمې پېړۍ انګریز شاعر ساموئل کولریج وای د شیر بل لوری نثر نه دی ساينس دی. د دې سربیره چې ساينس او ادبیات د بشري فکر دوه اساسي سره بیل فعالیتونه دي، د ساينسي ټکنالوژي له برکته دا دوه ورځ تر بل یو ډول سره نشتي کیږي. د افغانستان د سورپوهانو ټولنې د ماشومانو لپاره د هغو کیسو لیکوالو ته جایزې ورکړې دي چې په کیسو کې خبرې اترې ساينسي دي. په دې اړه له کابل راپور لرو.
د افغان سورپوهانو ټولنې د ساينسي ډیالوګ لرونکو کیسو فیستیوال درې غوره ګټونکو اعلان کړل. دغه فیستیوال چې روان زیږدیس کال د جنوري د میاشتې په اتمه نیټه اعلان شوو، څلوېخ ورځې وخت ونیو او پایلې اعلان شوې چې د سیمین برکی، مرجان نوري او پریسا امینیار په نوم لیکوالو په ترتیب سره پکې لومړی، دوهم او دریم ځای خپل کړ. د لومړي مقام ګټونکو کیسې لیکوالې اغلی سیمین برکی ته 10,000 افغانۍ جایزه هم ورکړل شوه. د افغان ستورپوهانو د ټولنې علمی او فرهنګي مسول فهیم سپینغار آزادی رادیو ته وویل چې دوی غوښتل 15 غوره کیسه انتخاب کړي، خو په خبرې نورو کیسو ټاکل شوی معیارونه پوره نه کړل. د نوموړي په خبره د دغه کانکور له جوړولو ساينسي علومو په ځانګړي ډول ستورپوهنې ته د ماشومانو او نویو ځوانانو هڅول و. خاغلی سپینغر وایي دوی د راتلونکو کلونو لپاره هم ورته پروګرامونه په پام کې لري او په 15 غوره کیسو کې له ځاینیونکو کیسو به کارتوني فلمونه هم جوړ کړي.
افغانستان د ساينس او ټکنالوژي په ډګر کې مصرفي حالت لري. د دې لپاره چې موږ د ټکنالوژي په تولید کې نقش ولرو، موږ اړیو تر څو ماشومان ساينس برخه ته وهڅو او په دغه برخه کې ورزو. په همدې موخه افغان ستورپوهنې ټولنې د لومړي ځل لپاره د ماشوم د ادبیاتو لیکوالان راوبلل او د داسې داستانونو د لیکلو یو لړۍ را پیل کړل چې ساينسي ډیالوګونه ولري. موږ لسګونه داستانونه ترلاسه کړل او له دغه داستانونو 15 غوره داستانونه د انیمیشن په شکل اړو چې د کارتون په شکل یا انیمیشن په شکل به ورسته ماشومان ته وړاندې کیږي.
د افغان ستورپوهانو ټولنه لس کاله مخکې جوړه شوې چې د مسولینو په وینا په یو شمیر ښوونځیو کې زده کوونکو ته د ساينسي علومو کتابتونونه هم جوړ کړي دي. د یادونه ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته پاملرنه د پخوا په پرتلا یو څه ښه شوي او بیلا بیل بنسټونه غواړي د خپل فعالیتونو په چوکاټ کې ورته کار وکړي.
د افغانستان د سورپوهانو ټولنې د هغو کیسو لیکوالو ته جایزه ورکړې دي چې د کیسو مکالمه ساينسي ده. د دې خبرونې په ورستیو کې د جګړې په نوم کیسه لرو، خو د دې کیسې مکالمې ساينسي نه دي. یو شمیر کرکټونکو وایي لنډه کیسه داسې ده لکه د شپېلې نغمه او ناول داسې دی لکه بس تاساس. یو کورت ناول لیکواله چې په تنکی عمر دنمارک ته تللې، هلته په عقلي او عصبي روغتونونو کې بستر شوي، اوس یې ناولونه ډېر مینوال لري. په دې اړه عصمت ساروان راپور لري.
سارا عمر د دنمارک کورد لیکواله ده. دا څلور دیرش کاله پخوا د عراق په کردستان کې هغه مهال وزېږېده چې صدام حسین پر عراقي کردانو خونړی ناتار جوړ کړی و. د ماشومتوب د صدام حسین د کیمیاوي حملو او د ایران او عراق په جګړه کې تیر کړ. د کردستان د حلب چې له کیمیایي بمباري روغ ووته، خو ډیر خپلوانی په دې برید کې ووشل شول. د تشای په تقدیر کې لیکل شوی و چې دنمارک ته بزی او ستره لیکواله به ورڅخه جوړیږي. اغلی عمر له ماشومتوبه له لیکلو سره مینه لرله او لا پیغلوټې و چې شعرونه یې چاپول. د پخپلو شعرونو کې داسې موضوعات بیانول چې عموما تابو یا پدل ګڼل کېدل.
زه تابوګان د هغه شیانو چې باید ده د هغه په اړه څن ونوایم او په اړه یې غېدل زیات خطر لري. په لیکنو او خبرو ماتوم. که زه دا کار ونه کړم څوک به دا کار کوي؟
دا لیکواله او شاعره وروسته لدی مشهور شو چې په 2018 میلادي کال په ډنمارکی ژبه لومړنی ناول ولیکه. د دې دا ناول
چې په ډنمارک ډیر سټایل شوی غوسل ورکون کې نومیږي. دا ناول په نارویژي، سویډنی، سربیایي او فرانسوي ژبو وژباړل شو او تر اوسه یوازې په ډنمارک کې تر 1 لک ټکو زیات پلورل شوی دی. په داسې یو هیواد کې چې تر 6 میلیونه لږ نفوس لري، د یوې لیکوالې د لومړني اثر دومره پلور لوی برای ګڼل کیږي. د ناول تر اوسه پورې د ډنمارک ویکتور او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو جایزې ګټلې دي. د غسل ورکوونکي ناول اتله یا اصلي کرکټر فرمسک نومیږي چې په کوردی ژبه اوشکې ته وایي. د ناول اتله د لیکوالې په شان په 1968 میلادي کال د عراق د کوردستان په سلیمانیه ښار کې زیږي او کیسه تر 2014 پورې په ډنمارک کې دوام کوي. د ناول کیسه د لیکوالې د خپل ژوند او د ډیرو نورو مسلمانو مهاجرو شزو کې سره چې په خپل هیوادونو کې له نادودو لویدیست پناه وړیده، خو دلته له یو بل ډول کړاو سره مخامخ دي. په لویدیس کې د مسلمانو مهاجرو کورنیو د نوی نسل یو لوی ستونزه ده چې له یوې خوا په آزاد نړۍ کې اوسي او له بلې خوا یې میندې او پلرونه محافظه کار دي. په فرمس کې دا ټکر په ښه ډول انځور شوی دی. په ناروی کې مشت افغان ژورنالیست او لیکوال ډاکټر ایسا ستانگزی په نارویژي ژبه دا ناول لوسته دی په اړه وایي.
او لیکوال په خپل وایي چې د رومان اصلي کیسه ریښتونه ده، خدا نه وایي چې آیا دغه کیسه په خپل د دې ده کنه په بل چا ته رسوي. خټول کتاب پر خزو د تاوتریخوالي او پر میرمنو د تیریو او زور زیاتی په حق ده. د کتاب لیکواله سارا عمر وای چې یوازې زما او یاد کوردستان د خزو کیسه نه ده، بلکې دا کیسه حتی د ناروی، سویډن، ډنمارک او د نړۍ په هر ګوټ کې د هر میرمن او هر انجلۍ کیسه ده. د داستان اتل فرمسک نومیږي چې مور او پلار په زیږیدا خوشاله نه وي ځکه چې هغوی زوی غوښته، نو ځکه بیا دغه انجلۍ دوی نیکه او انا ته پرېږدي او نیکه او انا یې پر دې مهربانه وي او پالنه ډیره ښه کوي. په داسې حال کې چې انا یې د مړیو وینځون کې ده، خو په انجلۍ له کوره بهر تیری کیږي او ډیر ظلم کیږي او د ټولنې له خوا پر ښځې ظلم او تجاوز او هر ډول ناروا په دغه رومان کې په دې ډول انځور شوی.
د دې ناول له خپرېدو وروسته پولیسو د سارا عمر ساتنې ته ځانګړی پام اړولی دی، ځکه چې د تابوګانو د ماتولو په خاطر د محافظه کارو له خطر سره مخامخ ده. د ناول پر اتل فرمسک د لیکوالې په شان په ماشومتوب کې د ترل لوري جنسي تجاوز کیږي. فرمسک له لیکوالې سره ډېر نور ورتهوالی هم لري او دواړه په تورو وشتانو کې سپین تارونه لري. سارا عمر چې کله ډنمارک ته لاړه 15 کلنه وه، څو کاله د کډوالو په کم کې تیر کړل. د دې غسل ورکوونکي داول تر لیکلو مخکې څو واري د ځان وشلو هڅه وکړه او وروسته یوه بوده په عقلي عصبي روغتون کې بستر شوه.
د کیسې اتله فرمس د یوې محصله لخوا په ډنمارک په روغتون کې په حقیقت کې مندل کیږي یا په پیګه دغه محصله چې د محصله په خپل هم کوردی ول اصله ده چې په دې څه ظلمونه سوي او ولې له داسې رواني او جسمي ستونزو سره مخامخ ده.
سارا عمر په کوپنهاګن کې په سیاسي علومو کې زده کړې کړي او اوس په دې شار کې اوسي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
په خوست کې نصر لیکلو ته پاملرنه زیاته شوې ده. د سکسان هم نصر لیکي چې په خوا به شعر لیکه. لته څه ده خوست مخه کوله خوست د خپل خبريال پورا پور کې اورو.
کاته هم څو کال وړاندې به په خوست او نور ولایتونو کې مشاعره هنري او فرهنګي برنامه ډېرې کېدی، خو په دې ورستیو کې دا ډول برنامه کمی شوی او ډېرې روڼاند او فرهنګيانو نصر لیکلو او علمی او اکاډمیک برنامه ته پام ډیر شوای دی. د خوست د شیخ زاید پانتون استاد نور الله خاد آزادې رادیو ته وایي په ورستیو کلونو کې د ټولو علمی کډیو، کلتوري او اکاډمیکو بنسټونو ټینګار پدې دی چې د پښتو ژبې نثر ته باید پام وشي.
تر پخوا اوس نثر ته ډیر پام شوای دی، دا شوري دا پام شوای دی، د ته کمپاین وشو، د ته کار وشو، مشران او استادان او لیکوالو بار کله ویل چې تاسو نثر ته پام وکړئ. مخکې به ک نثر ته پام کېدو د ادب لارویان به نثر ته کار کوو، یا خو به هنري نثر لیکه او یا به علمي نثرونه لیکل. اوس نو کابو په هر برخه کې د علم په هر برخه کې لیکوال لګیا دي، د بلې ژبې نه چې علم زده کوو یو طرف ته به پام په ژبه کې وي او بل طرف ته به علم ته زده کوو. خپله ژبه کې علم چې دی نسبتا د بلې ژبې نه په اسانۍ لاسته راتلی شي.
خوسته شاعر ولی مد خان خادم وایي په اولو وختونو کې ځکه د هنري برنامو او مشاعرو خوندېرو چې خلکو اوږده کلونه د فکري سکون څه نه وو اوریدلي.
لیکم الواکا پخوا خوست کې ډېره توجه شعر ته وه، اوس نه یوازې نثر ته پام ډېر شوی بلکې په نثر کې موږ ډېر زیات پرمختګ وینو.
ډاکټر سیف الله غریبیار هغه ځوان دی چې په خپل کم عمر کې 2 عنوانه بیلابیل کتابونه تالیف او یا پښتو ته راژباړلي دي.
ما هم په لومړیو کې چې کله د لیکوالۍ ډګر ته راتلم پیل مې له شعر وکړ. شعرونه مې ولیکل او لومړنۍ ټولګه مې د شاعرۍ چاپ کړله چې ستا په یاد کې نومې ده. خو وروسته مې درک کړله چې د پښتنو علمي اړتیاوې د شعر په پرتله نثر ښې پوره کولی شي. بله دا چې شاعر د خپل ذهن او فکر سماره ټولنې ته وړاندې کوي او نثر لیکونکي د اړتیا له مخې لیکل کوي.
ځوان لیکوال سیف الرحمن سراج وایي دوی ته د څېړنو او تجربو په پایله کې معلومه شوې چې د پښتنو علمي اړتیاوې د شعر په پرتله نثر ښې پوره کولی شي.
او نثر ځکه په ټولنه کې په تیزۍ سره خوریږي چې د خلکو له عملی ژوند سره اړیکه ډیره ده. نثر په ټولنه کې د علم په مولو کې ډیر نقش لري. کچېری زمونږ په ټولنه کې معیاري نثر عام شي، زمونږ په ټولنه کې ورسره علم عامیږي.
لیکوال او شاعر طالب منګل بیا په دې نظر دی چې د شعر ویلو او مشاعرو د کمیدو اصلي لامل د شاعرانو د کاري بوختي او ډېرې دل دي.
په کار دي چې شاعران هغه کاروبار چې دوی مخته وړي په هغه کې د زیات مصرفیت سره سره شعر او شاعری ته هم وخت ورکی ترسو د شعر او شاعری دغه بهیر همدغه سي دوامدار وساتل شي او نوي تجربه او انزورونه او پیغامونه په خپل د قلم د لارې په شعر او نثر کې ټولنې ته وړاندې کړي.
خوستي فرهنګیان دا هم وایي د پوهنتونونو او علمی مرکزونو په ډیرېدو سره په طبیعي ډول کتاب لیکنه او کتاب لوستنه ډیره شوې او دا برخه چې څومره پراختیا مومي په هماغه اندازه د لیکلو او نثر برخه هم ورسره غني کیږي.
پراپور که ما واوریدل چې یو شمیر خوستی لیکوال وایي دې ته اړتیا زیاته شوې چې نثر ته پاملرنه زیاته کړو. وړاندې به مو په خپرونه کې لدی هم خبر کړو چې په ننګرهار کې ځینو نثرونو خلک اندېښمن کړي دي. خو له بې خبرتیا وروسته له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره مرکه اوریدلی شئ.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او FM 100.15.
کاروان صاحب، یو شمیر کره کتونکي وایي د شاعر لپاره درې شیان ضروري دي. یوه دا ده چې خپله ژبه ولري، دوهم د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوي اړیکې پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي، او دریم چې شعر یې له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیزي. دا درې خبرې تر کوم بریده ستاسو په نظر سمې دي او که سمې وي تاسو په خپل شعر کې څومره ورته پام کړئ؟
دا درې خبرې ستاسو وګړو ډېرې بنیادی خبرې دي. د سړي زړه وبو پېسکي یعنی ډېرې واقعا د کار خبرې دي او د شعر لپاره بېخي لازمي او ضروري دي. او د دې تر څنګ فطرتن هم د کار ته باید جوړ وي. شعر ته فطرتن د فطرت هم دغه شوي چې د شعر فطرتن د ماشومتوب نه د ده په هغه په پوز کې د ده په اروا کې د ده په زړه کې راستغون شوی وي، راټوکېدلی وي.
دا د فطرت خبره کېدای شي چې له ما سره د ازادي راډیو نور اورېدونکي هم ومني چې کاروان صاحب یو استاد شاعر دی او فطرتن هم شعر ته جوړ دی. دغه درې شیان چې ما مخکې درته یاد کړل، دا تاسو په خپل شعر کې څومره مراته وي؟
زما په نظر باندې شعر هنر دی، هنر فند وي که نه د نورو کسبونو غوندې طاقت فرسا یا داسې ملامتونکی مشخص په کې نه وي. د شعر دپاره کم ریاست هغه هم زما په نظر باندې یو جانانه او کیف او له خونده ډک ریاست باید وي. مسلسل یو ځکه چې هغه دا لکه یو عاشق چې د معشوق مینه نه پرېږدي، دغه شعر هم دغسې معشوق وګرځي او تا ځان پسې لیونی هم کړي، په ځان پسې د روان هم کړي، او فکر او خیال او خوب او ژوند او ویښه د هر څه د
فکر نه کوي چې تاسو ول چې زحمت ډیر نه پکار. مثلا که یو څوک شعر لیکي د په پښتو کې فرزن یو څوک شعر لیکي دی باید کلاسیک اشعار ولولي، دی باید نوی اشعار ولوري، دی باید له نوی شعر له اصول ځان خبر کی. دغه خپل یو زحمت دی، یعنی یوازې فطري استعداد کافی نه دی. یو شمیر ناقدان دا اقرار کوي چې تر دوی خپل هنرمند خپل اثر بهتره کرکتون کړي او ښه کرکتون کړي. تاسو کاروان صاحب د چنار خبرې کوي له شعري ټولګي را وروسته شعرونه څرنګه دي؟
ډیره موده ما مثلا شل دوه ویشت کاله ما د نوي کور نوي ژوند د دغه ډراما لیکله. هغه ډراما هم دغسې یو کار و چې فیصله لکه یو فرمایشي غوندې کار و. زه مجبور وم چې مثال د خپل معاش په خاطر هغه ولیکم. نو زه په دې کې ستړی کېدم. نو یو څه موده هغه شاعري چې وه، نو هغه کم د زړه زور مې چې و بېشتله هغه به په ډراما کې ووتلو. هغه نه وروسته چې زه بیا د ډرامې نه اوزګار شم، دغسې کار مې و چې هغه ما د پاره ستړی کوونکی هم نه و. بیرته زه فکر کوم چې شاعري بیرته دغه پخوانۍ شاعري چې هم ما سره پخلا شو او ډېر شعرونه لیکم، دا چې زه قضاوت نشم کولای په خپل شعرونو باندې.
نو څوک په قضاوت کوي؟
د ذوق خاوندان به قضاوت کوي.
د افغانستان په څیر ټولنه کې چې اکثریت خلک سواد نه لري او دا اقرار هم باید وکړو چې شکر کتون کې نه لرو، فکر نه کوي چې خبره باید د لوستون کې قضاوت ته پرې نشتو؟
دا خبره صحیح ده چې خپل هم باید سړی نظر پی ورکي. او دا ډېر هم دا کېدای شي چې مثلا اوس موږ شعرونه لیکلي دي، د هر یو شاته کېدای شي داسې یو بیکګراوند یوه منظره وي، خو هغه منظره خو موږ نه ده ورسره تشریح کړي کنه چې دا شعر څه را باندې لیکلی دی. نو کله کله کچېرې دغسې وشي چې یو شاعر د خپل شعرونو هغه پس منظر یا هغه شعر چې دو کوم حالاتو کې څنګه لیکلی دی، له څه نه یې اثر اخیستی دی، یو څه ورباندې لیکلی دی، که داسې شننه وشي نو دا ښه خبره ده.
کاروان صاحب، ستاسو د شعر په برخه کې چې کومو کسانو چې ما څه اورېدلی دي، هر یو دا وایي چې د کاروان صاحب ژبه د شعر ډېره عالي ده. په کلاسیک ادب کې فرزن وایو چې د خوشحال خان ژبه، د رحمان بابا ژبه، په نړۍ کې شعر یعنی ژپوهانو ته نه راجی کوي. لیکن یو شمیر کره کتون کې بیا په افغانستان کې شته چې له شاعره غواړي چې د دوی په فکر سم کلمات په شعر کې ځای په ځای کړي. تاسو چې کله کلمات په شعر کې انتخابوي، دغه اصل ته په فطري ډول باندې کلمات انتخابوي او کنه د خلکو وسواس ته مو هم پام دی د کره کتون؟
داس دا که د خلکو وسواس سړی پام وکړي، هغه وسواس سړی خرابوي. خو فطرتن که داسې سړی یو څه ته جوړ وي کنه، یعنی فطرتن عاشقانه او شاعرانه ډول جوړ وي، نو ژبه مهمه ځکه ده چې د شعر هغه بنیاد خو خپل ژبه ده. ژبه ده چې مثال شاعري پکې کېږي. یو هر کلمه لکه په دنیا په ژوند کې هر څه جوړی جوړی دي، کلمې هم داسې جوړی جوړی دي. که چېرې د توافق له مخې دا کلمې په فطري ډول باندې په صمیمانه ډول باندې راوړل شي، نو دوی ښې جوړی جوړوي، په اصطلاح ښکلا زیږوونکې جوړی جوړوي.
له ژبې که فکر ته راشو، شعر یو فکر نه دی ځینې وایي کنه، وایي شعر یو حال دی او په شعر کې دا شعور دی چې ممکن په فکرونو بدل شي. ځکه وایي چې شعور هغه فکر دی چې نه دی پوخ شوی، او فکر هغه شعور دی چې پوخ شوی. خو که یو شعر، کاروان صاحب، د یو فکر د بیان لپاره وي، ځینې وایي چې شعریت یې اغیزمن کیږي، ځینې وایي څوک چې شعر د یو فکر لپاره استعمالوي نه شعر شعر شو او نه فکر فکر شو. څرنګه دا نظر تاسو تاییدوي؟
نو زما خپل انداز دغه نظر دی کنه چې که څوک چې بدې ډول استعمالوي د یوې ډیزوزې دپاره د یوې د یو فکر د ثابتولو یا په اصطلاح باندې دغه دپاره د یو فکر د کار دپاره د کار کولو، زما خپل هم دا نظر داسې نه دا مې نه خوښېږي. خو ولې نه یو دلته به د یو نقاد خبره یاده کړم. د فرانسوي یو شاعر داسې یو ښه نوم لري، الوري دی، تل الوري نوم یې اوس رانه یې شو، بخښنه غواړم. هغه خپله یو شعر لیکلی دی، پل والري، ښه. هغه یو شعر لیکلی دی، هغه شعر کې ډېر ښه نقد شوی دی. هغه شعر دغسې دی چې شیر خودله دی و چې دا د میوه خاصیت لري وای مونږ میوه چې دی د خوند او د ذوق د لپاره خرو د غذا غوندې نه خرو خو دغه میوه بیا په خپل ذات کې ورس خپل غذایت هم لري نو خو شیر سید هغه هم دی چې مثال اول خوند باید ولري ذائقه باید تسکین کړی شي ذائقه مو خوږه وساتي نو دا چې ورسته بیا غذایت پکې وي فکر پکې وي دا خو لا نور لا نور ولې نه دا هم مهمه خبره ده شان یو فکر خو فکر چې دا هغه باید خیال د خیال په ورېښمو کې د کلماتو په ښکلا کې په ځلا کې په دې کې باید نغښتی وي
کاروان صاحب ځینې وایي شعر له مینې په رنګ باندې مشخص شی نه دی او حدود یې نشو ټاکلی کنه چې دا حدود دي او لکه څنګه چې په مینه باندې نظریه نشو بیانولی په شعر باندې هم نظریه نشو بیانولی لیکن شعر وایي فردي تجربه ده چې فرد له ژوند سره تړلی ده زموږ ژوندي ګڼ شاعران کاروان صاحب عامه تجربه را اخلي عامه تجربه د ساينس په درد خوري مثلا یوه ډله یوه خبره کوي او نه د هنر زموږ د ژوندیو شاعرانو په شعرونو کې مثلا معشوقه لا هم د آدم خان او درخانۍ د نقل معشوقه ده که د مینې اثار په شعر کې کوو کاروان صاحب عمومي مینه یادوو لکه د ټولو شاعرانو ما یو وخت دې ته اشاره کړې وه په یوه مقاله کې چې د افغان ګڼو شاعرانو معشوقه یوه معشوقه ده یو رقم خصوصیات لري څرنګه دغه مشکل نه لرو
او دا مشکل خو شته دی بالکل دا مشکل شته دی خو زه فکر کوم چې د ژوند هر لحظه د هر چا چې یو خاصه سره ورته والی به ولري ځکه انسانان یو غم او درد هم موږ تاسو ټول په غم کې خفه کیږو په خوشحالۍ کې ټول خوشحالۍ کو مثال ښه منظره در چا خوښیږي او په ازغیو کې ته هر څوک ازاروي
د هنرمند او د عادي خلکو فرق په دې کې دی چې د هنرمند هر احساس له بل سره فرق لري ځکه شعرونه سره یو رنگ لري
هو دا ما دا خبره خلاصه کوله ما اوس مثال د خبرې په پښتو کې کلو شاعر موږ مثلا تاسو کې خوشحال بابا تر ټولو ما ته لوی بدیس کاری چې خپل ژوند د انفرادیت لري په اصطلاح نو زه هم د دې نقادانو له دې منکار سره یا تاسو لیکلي دي چې مثلا د پښتنو شاعرانو معشوقه یو ډول لري دې سره موافق یم سړی باید خپل لار پیدا کړي او د خپل کړکې نه دنیا ته وګوري ژوند ته وګوري
او کاروان صاحب تاسو خوشحال خټک ته اشاره وکړه فرضاً د خوشحال خټک خپل معشوقې سره په شعر کې هم داوا کوي هم استایي هم حقایق وایي هم په شعر کې صادق دی خبرې نه پټوي او هم د معشوقې له توصیفه هغه پیژنو چې دا معشوقه د څه وخته فرندې جامع هم یادوي خوراک هم یادوي دا هم یادوي چې معشوقه په اس باندې سپری ده دا هم یادوي چې دا به ډیوی ته ناستوه خو د معاصر پښتو شعر په شاعرانو کې معشوقه نه پیژنو معشوقه ورکه ده
نو خدا غا بس نیمګرچا دا هر کی ما کی وی بلکی وی دا غزا نیمګرچا
دا خبره زما خوښه ده دی وی تی بناقد چې د مینې پاړه ملک دی وی چې مینا نشته خو یو ځانګړی مینا شته چې یو ځانګړی شخص یو مینا لري د همدې لپاره د مینې تجربه باید شاعر له نور سره شریک کړي خو بیا هم زموږ په عاشقانه شعرونو کې د مینې د غرنګ ورکته فکر کوم ځکه چې داسې شاعر حتی ډیر کم دی چې په دې باندې پوه شو چې دغه مینه ده د مینه ده
دا خبره هم صحیح ده یو خو زمونږ ژوند هم داسې یو ډول د محرومیتونو ژوند دی لکه نوره دنیا کې چې مثال مینې ته شعرونه ویل شوي دي یا معشوقې ته هغه سې زمینه سازي دلته نه وي خو هم وایي چې زاړه لړاندې سترګې نه مخکې ځي یعنې سړی د خپله مینه بیان کړي په نوي انداز باندې په نوې طریقه باندې او په د خپل هغه هماغه چې دو دپاره قابل لمس ته که په هغه ډول باندې بیان شي د ډېر ساده معشوقې نه هم نو بدرې جماله جوړېدای شي
لکه په لنډیو کې چې جوړه شوې ده له معشوقیا معشوقیا ویا لکه د خوشحال په شیرونو کې چله معشوقی معین معشوقه جوړه شوی ده مطلب مو هم ده
او بالکل دا څه دمه مطلب ده هو هو خوشحال خدا سوچي یو خو د غشبندم ده سی وو خام سړی وو برلاسي وو په اصطلاح باندې قوانین هم کې شي ما ته ول شو نو زما نظر دا ده چې مینه بیا هم مینه ده چې دا معشوقې سره وي ارمان سره وي هر څه سره وي یو نوی انداز یو نوی کیفیت باید پکې پیدا کړي چې دغه معشوقه وي دا مینه وي دا ارمان وي چې دا یې انځوروي باید یو نوی
یو نوې چوکاټ یو نوې انداز یو نوې کیس باید ورومبښ
کارون سب امدا نوې انداز چې تاسو وایستي دغه انداز د کرکټون کو په باور په خپل هنرمند کړي یعنی کدی چرته لخپل حواس او کار واخلي لخپل عاطفي لخپل احساسه لیکلي نوي کېدای شي خدای نور ته ګوري د ټولنې ته ګوري د ټولنې قیودات ته ګوري دې ته ګوري چې کزه چرته یو معشوقي په باره کې ولي کما معشوقه چې هر څه ده لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه بیا به دا خپشي هغه د خپشي خلک بڅوي دغه شي دغه خود سانسوري په پښتو شعر باندې منفي تاثیر نه دی کړی
دا منفی تاثیر کوي بالکل دا یعنی دا موږ د دې داسې زیر باید وښلو
آزادی رادیو مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
دا آزادی رادیو مجله په دې برخه کې د تناس شاعر عزت الله جواب یو شعر د پښخ کې
قرض برا ترا نکړي مجبور مصاحبا ډاکټر تزم درمل اخلم رنزور مصاحبا دا شکر دے چکلی کی د خان مانای جوړیږي او زپ کی د څورزو مزدور مصاحبا حاجی عمره د هم وکړه وطن ته په خیر راغلی دعا دیرا تکڑی دا مشکور مصاحبا هاگا ورس سر مخ شلو خطا سر وخ نو پیاد که بدی سناس ضرور مصاحبا توبا خلومی دی ما تشی چی سپینی سپینی وایم پا دیباندی دا هر سڑی تربور مصاحبا جواب ما خبر را نمخ کی رست کیگی دخکل و مخ کی دغسی ترور ما صاحبا
د افغانستان علوم اکاډمی راتلون کی کال څه چاپوی څه بدلونونه راولی څه نوی هڅه کوي دا اکاډمی په 1950 کال کې د پښتو ټولنې د تاریخ ټولنې د پښتو چرنو نړیوال مرکز او دایرة المعارف له ټولنې څخه دا غزمان د وزیرانو د شورا په چوکاټ کې جوړه شو د دې اکاډمۍ له علمي معاون رفیع الله نیازی څخه به واورو چې نوې مریض کال اکاډمۍ څه هڅه کوي
لومړی ته دا چې 50 سلنی د سربو پر لږ کې سوال لاسو کال کې چاپ کړو بل په پلان کې دا راغلی چې سوالس علمی سلنی سیمینارونه په علوم اکاډمۍ کې دایریږي د دې ترڅنګ اراده مدار چې علوم اکاډمۍ چونلس علمی تاریخي مجلې لري نو پاغو کې د شپږ دیرشو علمی سیلنیزو مجلو چاپول چې زموږ هر مجله درې میاشتنې ده نو کله دا ټولې سره جمع شي نو هغه شپږ دیرش غنې کې نو په دې په سازمان چې په هر درې میاشتو کې به زموږ د علوم اکاډمۍ هغه کومې مجلې چې دا ټولې چاپ شي او د دې ترڅنګ موږ د اریانا ادبي دارۃ المعارف چې پروس کال مهم په باندې کار کړی او د سکل درپای پورې هم په کار کې ده اراده مدار چې پرتلونکي 1300 کال کې سلور زره ټوکا اریانا ادبي دارۃ المعارف دا چاپ شي چې په دې کې 2000 ټوکا په پښتو او 2000 ټوکا په دري ژبه باندې
دا 50 اثر چې تاسو ویل چې علوم اکاډمي چاپوي دا اثر په څه اساس باندې تاسو انتخابوي او چیرته چاپوي په هواد کې دننه او که بهر
اثر په دوه ډول دي جناب شبر سبي او هغه علمي تحقیقي اثر دي چې په خپل د علوم اکاډمي علمي غړو د پخوا د علوم اکاډمۍ د پروګرامونو او پلانونو پر بنسټ باندې لیکلي او هغه علمي ترتیاس کړی دي یو ډول دا اثر دي چې دا چاپو او د دې ترڅنګ علوم اکاډمۍ په پلان کې لري چې د علوم اکاډمۍ لغلو علاوه بیرون د باندې په افغانستان کې یا په افغانستان د باندې د پښتونخوا په ځینو سیمو کې هغه لیکوال چې هغه د تحقیق په برخه کې کار کوي او آثار لیکلي اما د آثارو د چاپ وس او توان نه لري نو علوم اکاډمۍ د دې په خاطر د داخلك هم لزان سره په دې مسایلو کې را شریک کیو او د دې خلکو کتابونه هم چاپ کی البته دا یو بورډ لرونه شراتی چې هغه تر ازي ولاغې نه پاتې او بل اخر دا کتابونه هم په خپل داخل افغانستان کې موږ دلته چې کوم مطبعې دي په آزاد بازار کې پراغي باندې دا چاپو
نیازه چې کېدشت چې تاسو سره ډیر وروته وایست چې یو څو مهم آثار چې لدی 500 آثارو لډلی دی او تاسو یې د چاپ نیت لري، ممکن ده چې اشاره ورته وکړي؟
دا په دریو برخو کې دي، یو په بشري علومو برخه کې دي، دویم د طبي علومو برخه کې دي، او دریم هم د اسلامي علومو برخه کې دي. دا نشراتي کمیسیون چې موږ نو د مالی کال په جریان کې یو په پیل کې یو، لا مو تر اوسه پورې په دغه آثارو کې انتخاب د آثارو نه کړی، نو مشخص داسې نمونه چې زه دفعه تم تاسو واخلم چې دغه آثار به چاپو دا ملاتړ سره انتخاب کړی نه.
نیازی صاحب، په نړۍ کې آنلاین هڅې ورستر بلی اهمیت پیدا کوي، علوم اکاډمي په دې برخه کې د راتلونکي کال لپاره څه پروګرام لري چې خپل آنلاین هڅې پراخې کړي؟
په پام کې داري چې د علوم اکاډمي کم کتابتون چې دا ډیجیټل کو، موږ سره په علوم اکاډمي کې د کابل مرکه او د پښتو ټولنې او د کابل انجمن د هغه وختونو ډیر آثار زموږ د علوم اکاډمي په کتابتون کې شته، چې دا نه یوازې د کابل کې نه سه بلکې په نور افغانستان کې هم نور خلکو سره نشته، او بل لا چې د کتابونو نور د سه د کیفیت په لحاظ باندې د خرابېدو په حال کې، بل پلان په کې دی چې د علوم اکاډمي کم نشرات چې اوس کې کاغذ مجلې دي که کتابونه دي او که په نور برخه کې، چې دا موږ د خپل ویب سایټ دلارې آنلاین هم همزمان مثلا یو مجله په فزیکی ډول باندې چاپی، اما پی ڈی ایف دغه په آنلاین ډول باندې موږ په خپل ویب سایټ کې واچو.
په نړۍ کې په ځینو کتابتونونو کې د افغانستان ځینې آثار شته، کوم معلومات چې زلرم مثلا د کانګرس په ډیجیټل کتابتون کې د افغانستان د ټول سیسو آثار راغونډ شوي دي، مجلې، اخبارونه، کتابونه د ټول ډیجیټل شوي دي. آیا ممکن نه ده چې د افغانستان علوم اکاډمي د کانګرس له کتابتون سره ارتباط ونیسي، له نورو سره په جرمني کې هم د سیاحت شوي دي او په بریتانیا کې هم، چې له هغوی مرسته وغواړي چې د دوی ډیجیټل کتابتون غني کړي؟
تاسو کوم موضوع ته چې اشاره وکړه، بالکل د امریکای د کانګرس د کتابتون د پاره هر کال د دوی استازي علوم اکاډمۍ ته راځي، د افغانستان د علوم اکاډمۍ کې کوم کتابونه چاپیږي، دا دوی موږ نه په پیسو اخلي او دا وړي الته ډیجیټل کوي. دا خبره ده چې کوم کتابونه له دوی سره یو سره وکول شي د رابطو د لارې، یا افغانستان کې د دوی د فرهنګي مسولینو لارې د دوی سره مرسته وغواړي.
پوجینو هیوادونو کې علوم اکاډمی او یاد د علوم اکاډمی په چیر باندې نور علمی بنسټونه د خپل ډیجیټل هڅو له خاطره ورلم خاچې کوي، مثلا سرله میاشتو میاشتو مخکې لا کلونو نه مخکې دوی غواړي چې کتابونه او مجلې او هر څه چې وي کسان ورته ګماري چې دا کمپوس کی او تیاری وساتي، بیا چې کله کتابتون دوی پرانیزي او یا که چرته کوم لوی سایټ جوړوي بیا یو ځل ډیر مواد پکې داخل کی. علوم اکاډمی تر اوسه پورې داسې یو هڅه شروع کړې دي چې ځینې شان کمپوس کی؟
موږ زینو علمی غړو ته په علوم اکاډمۍ کې زینې پخوانی دیوالونه هغه د روټین پروژو په توګه د دې په خاطر ورکړي چې کاوی یو لخوانه په د مکلفیت مسولیت پوره کړي، او بل خوانه وکول شي هغه دیوالونه د پښتو ژبې او یا د دری ژبې چې هغه په بازار کې هم ډیر نشته او ډیر د خلکو ته لاسرسی هم نشته، یا پخوانی دي نایاب دي. دا د کمپوز برخه موږ شروع کړي، خو په هغه سرعت باندې چې موږ کولای شو ډیر کتابونه هغه کوزکه، دا یو ډول هغه د دې کې تر ټولو زیاته مسله چې دا هغه د مالی لګښت مسله ده.
کمپوس خو فکر نکوم چې دومره مصارف ولري.
لکه وخت نه چې موږ سره دا فکر پیدا شوی چې موږ د علوم اکاډمۍ کتابتون ډیجیټل کو، نو اول کار مو دا کړی چې کوم مجلې او کوم کتابونه چې زموږ لیکل کیږي اوس داغه تیار هغه پی ڈی ایف بنې د دې لپاره اوساتو چې احیانا کلم هم زموږ ډیجیټل کتابتون فنستر کیږي، یا برخه کیږي چې دا پکې ټول یو دفعه یو واچو. دا لرو، کتابونه هم لرو او مجلې هم لرو، او د دې ترڅنګ مو په ځینو هغه دیوالونو باندې هم کار شروع کړی دی د کمپوز برخه کې. یالک ته لګاږي کتابونه چې په خوا چاپ شوی په پښتو ټولنه او د پښتو کابل ادبی انجمن او مرکه کې، هغه مو هم داغه د کمپوز برخه شروع کړی چې ځکه چې هغه که هغه سکن کیږي نو لګ ته لګا چې دا کمپوز برخه چې دا پکې شامل کو. په دې باندې کار روان شوی، او ان شاء الله چې موږ د انټرنیټ او د ډیجیټل کتابتون کومه مسله چې دا په پرنسيپو په اصول کې حل کونو، دا مواد انتقال او ته ان شاء الله چې موږ یو سمخ خل مخ نن په کار کړه، او کې دې شي تر دې پسې نورم چټک شي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
مخکې تر دې چې د سندرغاړي شکیل ناز مرکه خبره کړو، او لدی واورو چې د سندرو نوی البوم یې په څنوم دی، کوم شعرونه یې سندرو ته غوره کړی دي، ننګرهار ته مخه کوو. په ننګرهار کې پر نقلي وسایتو یو شمېر لیکنو او انځورونو خلک اندیشمن کړي دي. د ننګرهار چارواکي دغه اندیشنې بدرګه کوي او له خلکو غواړي چې په ګډه به لاس په کار شو. دغه حال په دې راپور کې
په جلال آباد کې د ریکشاو پر شا او خیخو لیکل شوې جملې کدر کوش شم نیم بنئ ک تعقیب دې کړم سر به وخوري کلمور یوې مرا خیژه او کینه چې ورګ دې کړم هغه څه دي چې د ځایی خلکو اندېښنې را پارولې دي. د جلال آباد خاریان وایي په دې وروستیو کې د موټرو ریکشاو او نورو نقلي وسایتو پر شاګانو ډیر لیکل شوي کلمې او جملې داسې دي چې د ټولنې په ځانګړي توګه د ځوانانو ذهنونه خرابوي. دوی له موټر چلوونکو او ریکشا لرونکو خلکو غواړي چې د بې ضرورته لیکنو پر ځای د ذهنیت جوړونې ته کار وکړي. دوی له مسؤلینو هم غواړي چې د دا ډول کړنو په مخنیوي کې جدي اقدامات وکړي څو ټولنه له ذهني خرابۍ وژغورل شي.
ځوان نسل چې کوم راتلونکی نسل دی هغوی په دې ریکشاو کې د خپلو پلرونو سره د خپلو میندو سره یو ځای بل ځای ته سفر کوي. بدبخانه دغه لیکنې چې ګوري یو منفي تصویر غیر اخلاقي لیکنې چې موږ شمه خورم دی بدماشي طرف ته کش کوي. هغه ادرسونو سره چې کوم په دې ټولنه کې د حضور ګوئی کوي او کوم افراد چې نشه یې توکو اخته یې هغه طرف ته مایل کیږي.
دا یو بد دورون انځور نور ولایتونو او نور خلکو ته وړاندې کوي. زمونږ هغه ذهنیت سازي چې موږ غواړو د وطن د مینې روان جګړې دا نوړه غي سپاړه د خلکو ته وړاندې کوي. د ټکنه کوي د تدکی او رونتانه یو بس.
د خاریانو په وینا باید مسؤلین دغه ډول وسایت ټول ونیسي او له شاګانو او خیخوې ټول غیر اخلاقی او غیر ادبی لیکنې او انځورونه پاک کړي. ځای خلکوایی په دې اړه د مسولونو د اقداماتو تر شا ولاړ او همکاري ته چمتو دي څو د داسې کړنو مخه ونیول شي او له بل پلوه د ذهنیت جوړولو په لار کې کار وکړي. د جلال آباد خاریان دغه اندېښنې په داسې حال کې شریکوي چې په دې وروستیو کې د موټرو ریکشاو او نورو نقلي وسایتو پر خیخو او شاګانو د داسې کلمو او جملو لیکلو زور اخیسته چې د خلکو په خبره غیر ادبی غیر اخلاقی دي او د خلکو د ذهنیت خرابولو لاملونه دي. د ننګرهار مسولین هم د خلکو اندېښنې مني او پر ځای بولي خو په دې برخه کې د خلکو د همکاري غوښتنه کوي. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر اکرام الله عادل په خار او ولسوالیو کې پر نقلي وسایتو او هټیو ځینې لیکنې له افغاني او اسلامي کلتور سره په ټکر کې بولي او له خلکو غوښتنه کوي چې له دا ډول لیکنو او ونزورونو له زړولو دي ډډه وکړي.
د ننګرهار ځوانان مدني نهادونه او مدني فعالان وسایتو په ټولو چلوونکو باندې غږ کوي. تاسو په وسایتو باندې د سي غیر اخلاقي لیکنې او ونزورونه موجود اما تر شا لیکنې چې دا دومره غیر اخلاقي وي چې په دې وسایتو کې د ناسو خلکو ټولو کو
عزت او پد د سوال سره مخامخ دی. د یادونه ورته چې 13 ونی د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست سره په امغږی د یو شمیر ځای مدني ټولنو غړو په جلال آباد کې یو کمپاین پیل کړ چې په کې له نقلي وسایتو د غیر اخلاقی او غیر ادبی لیکنو د پاکولو اقدام تر سره شو. خود د ننګرهاریانو په باور کډغه ډول اقدامات جدي نشي او نور لوري پرتو سیمو ته هم ونه غزول شي نو د ځوانانو او راتلونکو نسلونو لپاره به پزیان تمام شي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
شکیلا ناز اته وشکاله ورسته موسیقي ته مخه کړی ده. دا وای چې موسیقي په دې موده کې بدله شوې ده. لدی سره د دې د هنري هڅو په اړه سمه همکار مرکه کړي.
اغلی شکیلا ناز ک چیري د ژوند سندري د البوم په اړه معلومات راکړي.
زمانوي البوم چې کوم را روان دی د ژوند سندره هغه د پرما د لسو کلامونو انتخاب کړی دی او دا انتخاب چې ما هر کله کو نو زما سمرم چې منوال دی دا غي د ټولو خوخه ما خپل ذهن کې ساتلی و نو د سمرم چې سنجیده کم طبقه ده دا غي د پاره هم ما پکې مواد شامل کړی دی او نوې کل چې کم دی دا غي د پاره هم ما پکې دا غي د خوخه سندره چولې دي.
د نوې ژوند ل البوم سره د نوې البوم ته پیر په څکه دی هغه البوم چې د مینوالو له خوا له تو تر کلی سره مخ شو.
نظم په زوړ البوم او په دې نوې البوم کې ډوره توپیر نشته ځکه چې موسیقي ټوله یو شانتي ده. کاغه په هر جب کې وې خو موسیقي او موسیقي ده خو صرف ما د دې خبر خیال ساتلې چې زما نوې جون البم چې کوم هغه د سنجیده طبقه د پاره صرف او دا اوس کوم زنوې زما نوې البم را روان دي د جون سندره په دې کې ما ډوره فرق ساتلې دي چې د نوې کول د پاره پکې ما اتنم چې شامل کړي دي دا غوې د پاره ما تیز تیز ګرمې سندرې هم پکې ویلې دي
په دغه البومونو کې په دغه تازه البومونو کې د افغانستان د شاعرانو شیرونه راخستی دي سندرې کړې مو دي او کچیر دار ته وای په دې روسي کې تاسو چې افغانستان ته تللی وای یو ایوارډ مهم وګټلو د افغانستان د حکومت لخوا د دغه ایوارډ په اړه هم کړه معلومات راکې
د ټولو نمخ کې خبره تاسو ته داون چې افغانستان خوره ما باندې ډیره زیاته ګرانه ده زه یو پښتنه سندرغانم او پښتنه شاعران کده دنیا په هر یو ګډ کیږي نو هغه ټول زما د پاره قابل احترام دي خو د ټولو نه اهم خبره چې تاسو ته کوم کول غواړم هغه دا ده چې موسیقي د سرحدونو پابند نه ده موسیقي خو د دنیا په هر ځای کې دا غو موسیقي ده او پاتې کلامونه شو نو زه ما شاعر ته نه د کتل زما پر ټول شاعران قابل احترام دي خو ما همیشه اهمیت کلام لور کړی دي او دا د ملي درناوي ایوارډ ما ته تیر کال د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په موقع باندې افغان حکومت را کړی دي او دا زما پر ډیره زیاته د خوشاله خبره ده ځکه چې د افغانستان په تاریخ کې دا ایوارډ چې د ټول نمخ کې بل کسته ملاو شي د دویمه خوشنصیب زیم چې ما ته دا ایوارډ ملاو شوی دي نو دا څه ما ته ډیره ایوارډونه ملاو شوی دي خو چې کوم د افغانستان د ایوارډ ماته د ملي درناوي ملاو شوی دی نو دا ماته ډیر زیات زما په جون کې اهمیت لري زما ډیر زیات لکه په دې باندې خوشاله ما او د دې نه زیات ز په دې ایوارډ نه هم زیات ز خوشاله په دې يم چې ز افغانستان ته تلم نو دا غزي سومرم چې پښتانه دي سومرم زمنګ مینوال دي نو منګله دومره ډیره مینا راکړه دومره احترام او قدر او درناوي راک چې هغه زما بيخي کز چې ترکه می پورزه جام دیم نو زما به یاد وي او زه د دې ټولو د پاره د زړه د تل نه د خجون د پاره دعا کوم
کلی ناس ایو ورسته پښتنه غدا چې د پوخه په پرته لا باندې اوس د ویو دې د می ورسته چې بیا تاسو ونر ته مخ کړی دا څنګه احساسوي ایا کوم خاص بدلون تر سر وکیږي
زه چې اتیش کال پس د فندي دنیا ته واپس راغلم نو ډیر بدلون راغلی دی ځکه چې اوس نیو ټیکنالوژي راغلی ده نو ډیر زیاتې اسانه په دې فن موسیقي کې غي پیدا کړی دي خو چې څومره اسانه پیدا کړی دي دومره تن اسانه پیدا کړی دي موږ مخکې ډیر زیات مهنت کوو یو سندر د پاره به موږ 15 شپږ شپږ ورځې ریهرسل کولې بیا ریکارډینګ کې د بیا پکچرایزیشن پکې کېدو لکه زموږ به یو سندر تقریبا یو هفته غشته او اوس خو خلکو مهنتونه پریخي دي نه ریهرسل کوي نو ستزان سره مهنت کوي خو بس لړشي په کمپیوټر باندې خپل غو به سور اوازونه چې دین په کمپیوټر صحیح کی او چې کله بیا عام دغه ته خبر شي چې لایف پروګرام شي نو بیا غي आवाज نشي روباسلی
د سندرغاړي شکل نه اوس مرکه مو اوریده لایبي خبرتیا ورسته د جګړې پونم لنډکسه
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبه په ورځ اته بجې له ازادي رادیو
د کوټې پردې کښ کړې دل مروانګو یې سترګې ور پټې کړې ورو ورو یې بیرته سترګې خلاصې کړې د وجود شخی و وستا خوب یې سم نه و پورا د شپې تر ناوخته ویښه وه د کړکۍ پر کونج کې یې د مرغۍ ځالې ته پام شو د کړکۍ یې سر ور بهر کړ مرغۍ والوته دې زړه کې وویل د انسان نه ویریږي مخ یې راواړه و د تخت پر ژی سوله او جګړه ناولیښی و د شپې خوب وړې وه وروستۍ پاڼې ترې نالوستې پاتې وې کتاب یې د بالښت لاندې کېښود د کوټې پر مخ پرتې سپینې پاڼې راټولې کړې له بلې کوټې د تلویزیون غږ راته خبرونو کې خبریال وویل چاودنه شوې لسو کسانو ته مرګ ژوبلا وکتې اته ټپیان دي دوه مړه شوي جګه شوه کړکۍ یې بنده کړه له ځان سره یې وویل بیا یې وژلي لاسونه یې تر زنې لاندې ونیول، کیناسته، تر پوزې او غوږونه یې مچ تاوېده. ښه یې پسې ور وکتل، تر سترګو لاندې کړ. مچ یې د چپې پښې پر زنګانه کیناست، دې په لاس ټس ورکړ، ویې واژه. پر دیوال ځوړندې آینې ته ورغله، له مخه یې ویښتان د غوږونو شاته تیر کړل. د ښي لاس د بټې ګوټې پر څوکه یې لبسیرین ښه وموښه او بیا یې ګوته پر شونډو کش کړه، د کوټې ووته. لمر د کوټې تر کونجه رارسېدلی و.
د لیکوال عابد سپوږمۍ له همدې کیسې سره د ازادي راډیو مجلې دا غنران غاړو تر بلې وي. زحمت شبر له تاسو